په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړې کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره په یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له ملیحې امیرزاده اوري.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر حامد خان د خپل دندې استعفا ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای د روانه میاشتې د 15 منیټې نه په پپې خبر کې احتجاجي ناشته کوي او د عراق پارلمان د امریکا هغه سیړنه خبره کړې چې پکې د موصل ډیم په مخ خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوې دی. تفصیل د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیوټننټ جنرال حامد خان د شورو پورس لخپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوی دی چې د صوبایي حکومت د ځینې پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. خپل استعفا خط چې نوموړي نن د خیبر پختونخوا گورنر ته لیږلی پکې ویل دي چې په دې وروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا په رشوت خلاف اکټ کې د ځینو بدلونونو له امله د ډی جی احتساب کمیشن په حیثیت یې رول محدود شوی. د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی 13 ورځ د کاربندیز کولو له وجې 14 کارکونکي له هسپتال وستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. د لیډی ریډینګ روغتون د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري روی دارشا چې د هسپتال په ایستل شو کارکونکو کې شامل دي نن مشال ریډیو ته ویل
مون قانون منو مون عین منو مون ملک دیدا مون هر څه منو خو تاسو ماته دا وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلا خپل تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پریویلیجز دي څومره داغي حقوق دي څومره داغي انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري دا لیونو کار دی.
بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کاربندیز روان دي چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لغې کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومو وسلوالو ووژلو. د پختونخوا د چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر ذوالفقار علي خان نن مشال ریډیو ته ویل د وژل شوي حاجی حلیم جان کورنۍ وایي چې نوموړي ته مخکې هم دړکې ورکړل شوې خو صوبایي حکومت یې په تحفظ کولو کې پاتې راغلو. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی ټولو وګړو د تحفظ لپاره وړاندې هم ګامونه پورته کړي دي او اوس یې هم کوي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د روانه میاشتې له 15 نیټې نه به په پېښور کې د قبایلي سیمو حقونو او آئینی حیثیت په اړه د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناشته کوي. د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو دا څرګندونه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال افریدي نن مشال ریډیو ته ویل
د پریس کلب مخیلا به موږ تمبانو کرسې لګو او دا به په 15, 16, 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به سټوډنټان دي څومره سیاسي خل دي دا ټول به په دې کې ګډون کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام دې له منځه یوړل شي، قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شي او قبایلو ته دې هم بنیادي انساني حقوق ورکړل شي. پاکستان او قطر سلور معاهده او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په دوحا کې د یوې دستوري پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد پر دغو لازنامو دستخط وکړي. په دې کې تر ټولو مهمه لازنامه د مایګیس د خرڅولو او اخیستلو ده چې تر مخه به پاکستان له قطر نه هر کال 3.15 ملیون ټنه مایګیس درآمدوي. له دې سره به د پاکستان د ګیسو 40% د ضرورت پوره کیږي. له دې ترڅنګ له قطر سره د دوه اړخیزې همکارۍ زیاتولو، تعلیم، علمي څېړنو او د صحت په مد کې هم مفاهمتي یادښتونه لاسلیک شول. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول پاملا کې ککړ د دریو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تیره ورځ د جسټس دوست محمد او جسټس قاضي فایز عیسا باندې مشتمل دوه رکنی بینچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول د برید په تړاو پوځي عدالت وو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه چې تېر کال د دسمبر په دویمه څلورو کسانو ته په کوهاټ جیل کې پانسی ورکړل شوه. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه یې د هیواد موسل ډیم وار له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د ډیم لاندې په میلیونونو اوسېدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دغه ډیم په غیر مستحکم بنیادونو جوړ کړی شوی او په مسلسل ډول اغېزمنېږي. په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د لږې مودې قبضې پر مهال له مخکې نه خسته حال ډانچې ته نور زیان ورسېدو. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې دا غزيات خطرناک ثابت دي شي. د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیونر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند او سېنیټر برني سانډرز د ډیموکرات ګوند کاندیدې ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت مخامته بجې رای ورکول بند شوې لومړنۍ پایلې ښایي چې ډونالد ټرمپ په سلو کې 30 رای وګټلې. بلخوا د ډیموکراتانو نه سانډرز چې یو سوشلیست دی د نیو هامشر ریاست په سلو کې 50 رای ګټلې دي. او ماسکو خبرداری ورکوي چې په جنوبي کوریا کې د میزایلو ضد جدید امریکایي نظام جوړېدل په سیمه کې یو مسله جنگ ته لمن وهلی شي او په کوریایي ټاپو ازمه کې د اټمي مسلې هواري پیچلې کولی شي. د فروری 14 د روس بارنو چارو وزارت په بیان کې په واشنگټن تور پورې کړ چې د پیونګ یانګ اټمي او میزایلي ازموینې یو بانه ده چې خپل ترمل های الټیټیوډ ایریا ډیفنس یا تاړ نومي دفاعي نظام پراخ کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبای او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي. 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 6 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پېښور هسپتالونو ډاکټران او پیرامیډیک سټاف نن په دویم ورځ هم په هړتال دي. د لریډینګ هسپتال د پیرامیډیکس یو مشر وايي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې د خپل غوښتنو لپاره غږ پورته کړي.
زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما څوک مال بلاس په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي چې موږ په ډالونو څوک لیونی خوري یو لیونو کار دی.
پروند په خبر پکې سخانه بازار کې ناڅرګند وسلواله د دغه خاري او مشهور سوداګر حاجی حلیم جان په ډزو وواجه. دغه زوی وای چې حکومت یې د پلار د امنیت په خوندیتوب کې ناکام شوی دی.
خبر راته دی افغانستان دی افغانستان دی سرت په زمونږ وخت نشته دی. فدرل ایز ویل اس پروینشل ګورنمنت فیلیر دی.
او فاټا سیاسي اتحاد وایي د رواني میاشتې له 15 منټې په پېښور کې د قبایلو د بشري او سیاسي حقوقو لپاره احتجاجي ناسته پیلوي.
موږ به دې درې ورځې درنه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې فاټا کې افشار نه منو، موږ د ظلم زیاتې نه منو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع تر اوسه د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی 13 ورځ د کاربندیز کول له وجې 14 کارکونکي له هسپتاله وستلی. د هسپتال د ایګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټولو صوبې کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلخو د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې چېرې صوبایي حکومت د جمعې تر ورځې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به په ټولو صوبې کې کار بندیز پیلوي. په دې اړه د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن د لیډی ریډنګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یوازنې داسې اداره وه چې ډاکټرانو ته به د سپیشلسټ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغه ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال لا د سپیشلسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوي جوړیدونکي سپیشلسټانو په شمیره کې کمی راشي، نو ځکه دوی کار بندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاری ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چې دلته په 1983 کې جوړ شوی دی، په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، سو هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز تا. خدا حکومت راغې او دوی هغه انسٹیٹیوٹ چې دی په یو شپه کې ختم کړو، نو په هغه کې زمونږ ینګ ډاکټرز چې دی هغه خصوصا او سینئر ډاکټر چې دی هغه عموما هغه ډېر زیات افیکټ کیږي، نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه یې تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکوونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکوونکي د هسپتال له نوکرې ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکوونکو کې شامل دي وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلث الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټول صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، خو تاسو ماته ده وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما سکه مال بل اس په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پلاغي حقوق دي څومره داغه انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سکه لیونی خوري یو لیونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتل لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستونزو سره مخ دي. لیډی ریډنګ هسپتال کې داخل یو ناروغ عبد الله مشال ریډیو ته وویل
نن میں آپریشن سامان ہمارا راوڑو او دی واد سامان واپس کو آپریشن نن ہڑتال دی نو سو کو مجبور چ اس پرائیویٹ کو وہ سمنشتہ دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت ولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت هغلته د هدفي وجنو او همداراز بتخورۍ او سړي تښتونې پیښو له ویرې د پختونخوا کاروباریان مجبور شوي چې د هیواد نورو صوبو او ښارونو ته کړې وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د کاروباري خلکو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې کاروباریانو د غوښتنه له هغې وروسته مخته راغلي چې پرون د پیښور په کیسهخانه بازار کې نامعلومو وسلوالو د دغه ښار یو مشهور تاجر حاجي حلیم جان په ډزو وواژه. شبیر جان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان مشال لیډو ته وویل چې پختونخوا او په خصوصو دغه په خبر وړاندې نه د خراب امنیت بتخوره او اغوا برای تاوان د کیسونو له وجې ګڼ شمیر کاروباریان نور صوبو او خارون ته تللی دي، ولی اوس دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده او باید حکومت دوی ته تحفظ باور کړي، کنه د خیبر پختونخوا کاروبار او روزګارونه به نور هم خراب شي. بلخوا حاجی حلیم جان چې پرون قصه خانه کې خپل دکان کې د نامعلومه او سوالو لخوا وجل شو، زوی احتشام حلیم مشال لړو ته وویل چې دوی پلار ته وړاندې هم دړکې ملو شوې وي او دوی حکومت او انتظامیه په دې باندې خبره کړې وه، ولی حکومت د دوی پلار ته تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکام شول.
انفارچونیٹلی خبر کہ افغانستان دے خلق وہ منگا وقت نشتہ ہے، انفارچونیٹلی فیڈرل ایز ویل ایز پروینشل گورنمنٹ فیلیئر دی چی سی وی نہ کرجی
پدیل کم دا پیخور دا پولیس سره بیا بیا د تماس تمول حسو کړه ولې هغه سره خبرې اترې نه شوې بل خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لړو تو ویل چې دا صوبا د ډېر وخت راځي تر هغه ځپلې دا ولې دوی سره د امنیتي ادارو هڅه کوي چې دلته کې امنیت پزې کړي پرون په قصه خانه کې وجل شوی تاجر حاجی حلیم جان زوی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر روزه کې هم د دې کورته چودې دن کې مواد اخودي شو چې په کیسه قسمه ځاني زیان نه شوي او د هغه باوجود هم پولیس او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آئی اے کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې ده. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آئی اے مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی چې تر هغې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل کراچۍ څخه د محمد عمران په رپورټ کې.
د نهې یا سه شنبه په ماخام نه وخت د پی آئی اے د کارکونکو غړي کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ خبریالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د غوښتلو لړکې د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي، ولې دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آئی اے د کارکونکو لپاره خزیرې راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې. د سره سره ټول ملک خپلو کارکونکو ان کو تداویل غواړو چې خپل کار پیل کی او کسوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ د خبرې کی د یو پښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر ویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی آئی اے مخ
وړاندې
وروستو شپږ کسیزه کمیټي لاہور د تلی چرته چې به د پنجاب د اعلی وزیر شہباز شریف سره ملاقات کوي. د پی آئی اے د کارکونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټې کې سہیل بلوچ، ہدایت الله، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بل اړخ ته د پی آئی اے ویان دانیال گیلانی تر مخه د تیرو دوه ورځو راهیسې د جازونو تګ راتګ شروع کړی شوی، ولې د کارکونکو د احتجاج له کبله شاوخوا شپږ سوه پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته د دوه نیم ارب روپو نه زیات تاوان رسېدلی. د پی آئی اے کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی آئی اے کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو نن چهارشنبه د خیبر جنسي په جمرود پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی پلان لري چې د رواني میاشت پر 15مې نیټې پیښور کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت په اړه یو احتجاجي ناسته وکړي. د مشرانو له حکومت وغوښتل چې پر قبایلو د لګول شوي اف سي آر قانون د له منځه وړلو په ترڅ کې هغوی ته بنیادي انساني حقونه ورکړي. د دې ترڅنګ دوی د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه هم وکړه. فرحات شنواره رپورٹ راکوي.
د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړ شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نزدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې حکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدي مشال ریډیو ته وویل
د پریس کلب مخې له به موږ تمبانو کرسی لگو و دا با 15, 16, 17 تاریخونو باندے دری ورزا درنوی چھ پدے کے بعد سٹوڈنٹان دی سمرا سیاسی خل دی دا ٹول و پدے کے گڈون کئی و انشاءاللہ مگ با دے دری ورز درننا یو غاگ مرکزی حکومت لدا ورکو چھ مگ مزید پدے فاٹا کے FCR نمانو مگ دا ظلم زیادے نمانو
او دا پاکستان پیپلز گوند یو مشرف فاٹا سیاسی اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چھ فاٹا دی پا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل اکڑے شی
دا دی پا صوبہ کی مر شی زمان گم دا موقف دے چھ پا پاٹا جکم دے دا قومی دارہ کی شامل شی دا دی دا قبیلیت نوزی چھ کم انفراسٹرکچر تباہ و برباد شوی دے آغی دا پارا ڈیمانڈ دی دا آغی دا امن خبر کو
او دا عوامی نیشنل گوند منظور پریدی زیادت اکڑا
دا دی خبر ضرورت تے چھ قبیلی خلکو تا دے دا پاکستان دا شہریانو حقوق ورگی کم چھ بنیادی انسانی حقوق دا دا قبائلو حق دے
او دا جماعت اسلامی گوند زرنور پریدی وویل چھ مونگ فاٹا تا دی او کنسل حیثیت ورکول پا حق کی نیو او باید آئین پا 224 مادہ کی دی بدلون را وستیشی
فاٹا سیاسی اتحاد چھ کم دے فاٹا کونسل منلو تا تیار نہ دے پا دفعہ 247 کے دے ترمیمو کریشی دے مونگ غٹا مطالبہ ہم دا غدا چھے دے فاٹا دیر پا غٹ تعداد متاثرین چی دی اگا پا خیموں کے پراتے دی اگول دے پے کے جیلان کی چھے دے مونگ سکول ہم جوڑ شی دے مونگ اسپتال ہم جوڑ شی دے مونگ سڑک ہم جوڑ شی دے مونگ کورونا ہم جوڑ شی و دا خلق باعزت طور خپل کورونا تلار شی
خو بیا پا دے غونڈا کی یہ واضح دا جمعیت علماء اسلام گوند خوا یو جدا رائے مخ تراغلا او د دغه غوند یو مشر مفتی اجاز وویل
فاټا کی شي کوم نظام د FCR دا ظالمانه نظام دی او د فاټا نه دا ختم کړی شي خو مخ کې دا چې FCR د خاتمینه رستو بیا څه شي نو په دې کې د جمعیت علماء اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو علیحدہ صوبہ جوړ کړی شي او عوامو ته خپل حقوق چې کوم دی په دې طریقه باندې ملاو شي
د فاټا زیاتره سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان غړي او قبایلی وکیلان وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې قومي مشران او د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله وایي دوی د خیبر پختونخوا برخه جوړېدل نه غواړي او ځان له کونسل یا صوبه دی ورکړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی تر استعفا وروسته اوس دغه صوبې د نوي گورنر ټاکلو لپاره هلې ځلې روان دي. نوموړي ویلي استعفا یې ځکه ورکړه چې د هیواد سیاسي بهیر ته د بیرته تګ اراده لري. آیا همدغه یوازینی وجه ده او کنه نور لاملونه هم شته؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له کبالي سیمو څخه د پاکستان د پارلمان له پخواني غړي حاجي منیر اورگزی څخه په دې مرکه کې کړي.
اندرونی بیرونی وجہ تھا سگائی پارلیمانی سیاست کی خرم اور جن کی الیکشن تھا مارچ نمک مستفی نے سن لگا ایم ادوا کو پیریڈ نہ پڑے کی جزا الیکشن کی خواہ ہونا اور دن علاوہ یو جزا فاٹا مین اسٹریم حکم کمیٹی جوڑا کرے وزیر اعظم سرتا جزیر سربراہی کی وہ رائے خیالات اور گورنر رائے خیالات بالکل ڈفرینٹ ہوگا اغو لکه دا غوړي زیره فاټا مین سټریمینګ ته ار څه دی ویروشي اخیری خبر دا دی دفاع د سټیک کرکردګي ستوري واجی باندې لا انفورسمنت یا سنټر ارمي د دې شکایت زیره دا د سس د اکټیویټیز دي او اغو هم خوشاله
آیا د لټک سره د فاټا باندې بچا سروي کنه بس ما غسی بیل که څنګه چې گورنران بدل سره بدل سي
مکمل
انجینئر شوکت اللہ خخبل ادا باجوڑ و ترد زیاد سوکھ پو دل ایسی پکبائلی سمو یا بیا علی جان اورگزئی اخبل اورگزئی نو آغو خم داسی غټ کارنامه نو کچ سړی ویل ایسی او تاسو بیا
غټ کبیرو په قسمتي دا و د کبیرو ندوا ممبرون لګیدلی و ادوار اپ د تحاشن لایق ترین گورنر دا هم د فټي او په قسمتي و د کتی کی وی کی چې دا ټریبل و غالي ټریبل و هیڅ هغه کی و د ټریبل و خو به نشته یې فاټه ممبرې حبابات برس نه دیوځ مونږ نشي چری دای
سو یعنی قبل کس را ولی نو هغه خوب هم دغه سی کنه دا چې ډیر خلک دي چې خپل د قبایلی سمو دي لیکن مفادات
د بل دا حکومت د بین فورس ملي جنسي او سو حکومت سیریس سوچ کوي مکمل پلان بھی
گورنر دیزموار سم سڑائی نو ٹول قبائلی سیما بس ہم اسی
گورنر لا انفورسمنٹ جنتے ہم سے موری جی تجربہ کور یو ایماندار یو پوری یو ویژن والا پلان والا سڑائی پکوڑو یقین ممدا
دا وقت کم نمونه ترغاور لاندې دي
مېن سي دي اسکه دي چې کوم دي کړه چې مې سې منو کې غور کیږي هغه یو ابي بلخان خطر تا مخکې سي اس فورټ او بي سي چې پرون او یو دا علم خطر تا ریټر جنني سي چې ډیفنس تا او فين هول صرف د دوه سو دریم بنم شته خو دریم نوم نه شم مخکې
له کبالی سمو څخه د پاکستان د قومي سملای له پخوانی غړي حاجی منیر اورغزي سره مو د عبدالحی کاکر مرکه اوریده
پر فاٹا سبان دے سل کال اوڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نامه یو قانون نافذ کرد چه تر و سور باندے تپل شوه دے پا دغا قانون کی چه دی؟
دے سیکشن ایک نیرا واخلا چون سات سیکشن دی دا طول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانو ونیز اخبرونا هر چار شنبه یا شروع دا پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم چلور بجی او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجی لأحمد شاہ آزمی سا
د پاکستان د سینټ د خارجي چارو کمیټې له حکومت غوښتي چې د سعودي په مشرۍ د څلور دیرش اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د خپل حیثیت پرتوازی کی او دا چې پاکستان خپل پوز سوری ته د لیږلو کار څخه ډډه وکړي. د وزیر اعظم نواز شریف د خارجي چارو سلاکار ستار عزیز بیا وایي د یمن پر معاملې چې د پاکستان پارلیمان هغه ته د پوز نه لیږلو کومه پریکړه کړې وه، حکومت یې قدر کوي او دا چې حکومت به د کمیټې په دغه وړاندیزونه په پام کې ونیسي. دا چې په پاکستان کې د چارو پوهان په دغه اړه څه وایي د احمد الله په رپورټ کې یو
د یادې کمیټې یو غړي او د متحده قومي موومېنټ سېنېټر طاهر مشدی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د کمیټې غړو له حکومت دا پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان ویلي دي چې سوریا ته باز مکني فوز لیږي، آیا یاد ملک صرف خپل فوز لیږل غواړي او کنا د څلور دیرش اتحادي ملکونو فوز بلیږي؟ د نوموړي وینا وه چې کمیټې له پاکستان حکومت غوښتنه وکړه چې ملکی مفادات دې په نظر کې وساتي او د داسې یو اتحاد برخه جوړېدو نه ډډه وکړي چې هغه که سیمه ییز وي یا که د یو ملک پر ضد وی او یا په فرقیز بنیاد جوړ وی.
ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑے گا اور
موږ لډیر احتیاط کول پکار دی او پاکستان خپل پو سوریا ته نه دی لیګل پکار، ځکه چې سوریا یو خود مختار ملک دی او حکومت دی خپل دریز واضح کړی چې تر کوم حد د سلور دیرش ملکونو د اتحاد برخه ده. د دې پښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل چې تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړی شوی چې تر کوم حد موږ د دې اتحاد برخه یو، کیدی شي چې موږ صرف د استخباراتي معلوماتو ورکولو تر حد د دې اتحاد برخه یو. بل دا چې پارلیمان د یمن په معاملې چې کومه فیصله کړې وه چې یو بل خود مختار ملک دننه پاکستان پوز نه دی لیګل پکار، نو موږ د پارلیمان د دې فیصلې قدر کوو او د دې کمیټې چې څه غوښتنې دي د هغې خیال بساتو. مشال ریډیو چې کله د کمیټې د غوښتنې په اسلام آباد کې د کارپوهانو په وړاندې کېښودي نو د بارنو چارو کارپوه او پخوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وایي چې دا په حالاتو منحصره ده که داعش په سعودي عربستان حمله وکړي نو بیا خو امکان شته چې پاکستان خپل فوز ولیږي.
ان ایڈوانس نشی کلیئر کے دے بخو حالات پورے دا چھ سنگ حالات ہی نو اغا سے با اسسٹنس ورک رہی نو اغا ڈیپینڈ کئی چھ دا واقعات سنگ کی گی تو واقعات دا سی ہی چھ آئے اس سعودی عربیا بانے حملہ ہو کی نو بخو با فوج یا سر ڈیفینس با ورطور کو لی خوکا دا اونشو نو نور خو بیا انٹیلیجنس آگے دے اور دا آئے اس سیلز دی سیار ملک کے پیدا کری دی غریبانے با نظر ساتی.
خو خبریال او د سیاسی چارو کارپو سلیم احمد وای چې پاکستان له په هیڅ صورت کې خپل فوج سوریا ته نه دی لیګل پکار، ځکه چې نتایج به خن نه راوځي.
که پاکستان دا کمیټمنت کوي چې زبا تعالی خپل فوج در کوم او بل ملک ته تلش بیا به سوریا ته هم ځي او بیا که سبا په ایران کې جنگ او حل ته به هم ځي او بل ځای ته به هم ځي او کنه دې دا ځان دی لیمټ کړي چې زه د اتحاد حصیم خو زه به صرف تاسو سره په دې دې شوبو کې تعاون کوم نو بیا یو ملک چې نو هغه هم کنسیډریشن ته نشي راتلی. دا به بالکل یو خطرناک خبره ای کف سعودي عرب ته طرف نے ڈیمانڈ رہا گئے سیدھا خپل فوجوں نے رکھے پاکستان اور لے گئے سوال دے یمن تو ام لے گی دے ایران تو ام لے گی سر بھر انکار جواز نہیں
دو سلیم احمد پوینا چ پاکستان دی واضح خارجہ پالیسی جوڑ کڑی او د یو ملک پخوا خدی په هغه کې هیڅ قسمه بدلون نه راولي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مخام 15:30 بجې کیدونکې دي د ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډی زورو
دا خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر ریٹائرڈ لیوٹیننٹ جنرل حامد خان نن د خپل دندې استعفا ورکړه ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوې دي چې د صوبایي حکومت د ځینې پالیسیانو لامل د کمیشن کار متاثر کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه تېره ورځ کار بندیز کولو له وجې 14 کارکوونکي له هسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته لیږلي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور اسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کار بندیز روان دي. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته له هغې کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو ووژلو. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي د روانې میاشتې له 15 نیټې نه به په پېښور کې د قبایلي سیمو حقونو او آئینی حیثیت په اړه د پرېس کلب مخې ته یوه احتجاجي ناسته کوي. د چهارشنبې په ورځ خیبر ایجنسۍ جمرود پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال د همشانو دا څرګندونه وکړه. پاکستان او قطر څلور مایده او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په دوحه کې د یوې دستورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد پر لوزنامو دستخط وکړي. په دې کې تر ټولو مهمه لوزنامه د مایع ګاز خرڅولو او اخیستلو ده. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور ارمی پبلک سکول په معاملہ کې ککړ دریو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړي چې پوځي عدالت ورته پبلک کې د سہولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. د عراق پارلمان پرون د امریکا غا څېړنه خبره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور لمخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی دی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې دا لا غیر زیات خطرناک ثابتې دي شي. د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیونر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارية د پاکستان قومي ايرلاين په نشکاري او د دې پر ضد د ملازمینو په هړتالونو لیکلې او وي وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویلي دي چې د پی اي د بحالي او نشکاري عمل به روان وي او حکومت په چا په فشار کې هم ناراضي او د ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړی دی. د ادارې په وینا په ښکاره دا مسله دومره کړکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راونه زی خو کوه کتل شینو په پاکستان کې د قومي ادارو د نشکاري تاریخ د لانجون ډک پروت دی او اکثره د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریواله پیدا شوې ده. ادارې ستوي چې حکومت کې نشکاري کوي و ذکري خو په کار د چی ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط یې وکړي ځکه چې د یو اړخیزه فیصلو په وجه لانجې پیدا کیږي او د سټیل مل په معاملې کې هم داسې شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاري ودروله. ادریا اخری کې لیکي اوس حکومت لا به ډیر له احتیاط کار غستل وی چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نشي او یا بل چاته کوم نقصان ونه رسي. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بلپلو ایکسپرس ورسپانه خپل ادریا کې وای د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میریج رجسټریشن بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتھارٹی جوڑی گی او دغه رنگ د جنی او حلق د واده لپاره عمر کم نه کم 43 کالا وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت له خوا د یو خګان دی او د دې نه به په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او پاینی توګه به هغوی په ریاست کې د خپل عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به هم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو په کار دی چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه هم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې پروسې په کامیابۍ سره د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه شوي دي. بل پر امریکایي کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې له افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تېر یو کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي تر څو دواړو هیوادونو او ولسونو ته متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کېږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډېر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخو امریکایي کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې هم په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څیر موضوعات راخیستي دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نشي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګیرلې وه. امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي، نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کېدلی شي هیڅ ونه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوری غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو هامشر ایالت کې د ګوندونو په خپلمنځي مقدماتي راګیرو کې ګټونکي اعلان شول. د رایو لومړني نتایج ښیي چې ټرمپ 34% او ساندرز 58% رای خپلې کړې دي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رایګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ولولو سره پای ته ورسېده. په جمهوری غوښتونکو کې میلیاردر ډونلډ ټرمپ د 34% رایو په اخیستلو سره میدان وګټه او خپلو پلویانو ته وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو ښه کړي.
We are going to make America great again.
نو موږ خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړې چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We are going to beat China, Japan.
دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې ښکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکرې کوي. دا به نور تکرار نه سي. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکاروو. هر څه به ډېر ښه، ډېر ژر او ډېر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور
ولرئ.
نشپېته کلن ټرمپ چې د اسلام، ښځو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوې وې، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز په نیو هامشیر کې د 58% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالې هیلری کلنټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالي تر وبلل او تر وی غشتل شي پر نشد جمهور غشتون کې د ولسمشری چوکۍ ته ورسیږي. دوی موږ به پراتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل ترڅنګ ودرېږو او د ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه شي اړخي جمهور غشتون کې چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشری ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخیستلو سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا وایي له ځوانانو سره یې کار پای ته نه دی رسېدلی. زه پوهېږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهېږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهېږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې هیڅ پوهېږي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپلمنځي رای ګیرنې د سه شنبې په ورځ ماښام نه وخته پای ته ورسېدې. تر دې وړاندې په آیوا ایالت کې د تېرې اونۍ په رای ګیریو کې د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه تاد کروز او له ډیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن ډېرې رایې ګټلې وې. راتلونکي ګوندي رای ګیرنې به په جنوبي کارولینا ایالت کې ترسره کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمیر کاندیدانو د لری کېدا په اړه اندېښنه ښودلې ده. د استادانو په یو سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وشي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې بیا هم له فریبې ظاهر څخه اورو.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یو سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحاني ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 26 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یو ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنې له 3000 کسانو څخه 1500 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحاني پر دې کړنې انتقاد کړی و او ویلي و چې د دومره ډېر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات بے معنی کړي. هغه دا هم ویلي و چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه‌کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
نو ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته
دي دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په هلمند ولایت کې د اضافي امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د امریکایي دفاعي چارواکو له خولې لیکي چې له دغه فیصلې سره سم دغه سرتیري چې یو بټالین بدل کیږي د روانې میاشتې تر اخره به سیمې ته ولېږل شي. چارواکي وایي چې دغه سرتیري به په جنگي عملیاتو کې برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکی له ملیح امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تمه ده چې په سلګونو نور امریکایي سرتیری د افغانستان په ناکراره سیمه هلمند کې له ځایي پوځ سره د مرستې په مقصد ځای پر ځای شي. ورځپاڼه لیکي دغه ځواک چې یو پوځي بټالین بلل کیږي او زیاتره پکې پوځي سرتیری دي د روانې میاشتې تر اخره به هلمند ولایت ته ولېږل شي، چېرته چې له تیرو لسو کالو راهیسې امریکایي او برتانوي ځواکونه د وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اعلان سره سم چې ویلي هیواد به نور په افغانستان کې په جنگي فعالیتونو کې برخه نه اخلي. امریکایي دفاعي چارواکو وویل چې دغه اضافي ځواکونه به په جنگ کې خپل خدمت نه وړاندې کوي. دوی به البته د طالبانو د بریدونو خلاف په دفاع کې په هلمند کې له موجوده ځواک سره مرسته کوي. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکو د دغه فیصلې په اړه نور وضاحت له ورکولو نه ډډه وکړه، خو دوی وویل چې د دغه مشن مقصد د افغان پوځ د 215 ځواک کارګردګي ښه کول دي چې تربیت په ورته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل 13 اونۍ کانګرس ته ویلي چې د افغان پوځ د یاد ځواک مشر د کارکردګۍ او رشوت د اندېښنو له امله لری کړل شو. له دې ګام سره به د افغان پوځ یو له هغو څلورو ډیویژنونو وي چې ورته د امریکایي پوځ سلاکارانو مرسته ترلاسه ده. ورځپاڼه په کابل کې د امریکایي کمانډ ویان کرنل مایکل لوهن د خولې لیکي چې مشن یې اوس هم هغه دی، یعنی د خپلو افغان ملګرو ځواکونو تربیت او مرسته کول او سلام مشوره ورکول. ګارډین لیکي په هلمند کې د ځواکونو اضافي شمیر سره به په افغانستان کې د موجود امریکایي سرتیرو شمیر نه سیوا کیږي. ورځپاڼه لیکي په یو بټالین کې د سرتیرو مختلف شمیر وي، خو تر 800 پورې سرتیری لرلی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان افیم لرونکي هلمند ولایت د طالبانو د توجه مرکز ګرځېدلی چې تیر کال زیاتره بریدونه هم په دغه ولایت کې وشول. د پخوانیو وختونو برعکس طالبانو په ژمی کې هم جګړې ته دوام ورکړ چې دا ډول یې ټول کال په سیمه کې جګړه وکړه. که څه هم لوهان د اضافي سرتیرو ځای پر ځای کول له پلان سره سم یو فیصله بللې، خو بیا په کانګرس کې او چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې له پلان نه خبر نو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند د صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لار خونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویلي دي چې حکومت ته په دې لړ کې له دینی عالمانو سره سلام مشوره کول پکار دي. دوی وايي پر ځای دی چې حکومت عالمانو ته لار خونه وکړي باید له عالمانو لار خونه واخیستل شي. په دې اړه له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعې خطبه د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره برداشت لپاره او ځکه حکومت ته مونږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې واخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او فرقواریت نه به هم منع کوي او د اتحاد امت د اتحاد خبره به هم کوي.
په دې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جماعتونو ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړ کې د پروفیسر ابراهیم ویناوا
سعودیه هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپل خپویږي، موږ خپل حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړي.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر قبلا یزوی پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې د عالمان
مسلمانو د دوی په منس کې یو رابطه وشي، او دوی د موضوعاتو تعین وکړي، او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي، او بیا علماو ته ووایي، خطباو ته، چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي، او سخته پابندي دې ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا دے نور دے دے افکارو دے عقائدو خلاف تقریرونا دا دے عام خلقو پا مخ کے نکائی، دا دے علماء خبری وی، دا دے عام خلقو خبری نہیں. نو زو آئیم چے کدا چرتا دے علماء دے حکومت پا منس کے پا مشورہ ہوشی، نو نتائج بے دیر خراش.
واضح دی بھی دیو رسول کی دے سین صبح حکومت پا ٹھولو جماعتونو کی یو شان دے جمعی خود بے دے ورکولو پا اڑا دے صبحی اسمبلینا دے یو قانون دے منصور اولو فیصلہ کرے وا، او ویلی وو چے دے اقدام نہ بنا صرف مذہبی رواداری تا ودے ملاوی گی، بلکہ دکر کے اون کی تقریروں مخنیوی بہم کی گی.
اسلام آباد رابعہ اکرم خان وا ہم اسلام آباد کی دا سر جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز دی یکشنبہ پرز دا پاکستان دا پخوانی ولس مشر جنرال پرویز مشرف دا بخلو اعلان وکړ. په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوه، چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شو. په دې عملیاتو کې د وژل شو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. پښتنه دا ده چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخلو دا ګام ولې واخیست؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنی ام حسن او د د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه پورس په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړي. نوموړي ول جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي، خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی، خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دن دا سڈیر خلق ول چې د د بچاولو کوشش کاوه. په دوی کې تر ټولو ښکارا کس چودھری نثار وو. دا ټول ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خبره کړه چې پکې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نګدو کې ریټایر شوی، هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي، نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر اسن اسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملي بولي. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي، خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې په کې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي، د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه، او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ لخپلې خبرې پر شاشه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی، خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلی دی. د شهدا فاونډیشن په نوم اداري غړو د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو، او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
ل کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د یو میوزیم او عامه کتابتون لپاره د راتلونکي کال انکشافي بودیجه منظوره کړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې چارې پیل شي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ پرې ورو.
د افغانستان ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی، خو په تیرو څلورو لسیزو کې تاریخي آبادات په ګڼ شمېر کې چور شوي او تاریخي ودانۍ د نه پاملرنې له امله ویجاړې شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس د سیشن بې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شي بي دی اوریدونکو د ملیحې امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایر لیوټیننټ جنرال حامد خان نن د خپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا لیک کې ویل شوي دي چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نه ځکه استعفا ورکوي. د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال انتظامیې 13 ورځ د کار بندیز کولو له وجې پاړس کارکوونکي له هسپتاله ویستلي او د صحت ادارې ته لیږلي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی، خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کار بندیز روان دی. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره د ګټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغې کړي چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجی حلیم جان په خپل دکان کې نامعلوم وسلوالو وژلو. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي چې د روانې میاشتې له 15 نیټې نه به په پېښور کې د قبایلي سیمو حقونو او آئینی حیثیت په اړه د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناسته کوي. د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال دغو مشرانو دا خبره وکړه. پاکستان او قطر څلور معاهدې او مفاهمتي یادداشتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نن په دوحا کې د یوې دستورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد پر لوزنامو دستخط وکړي. په دې کې تر ټولو مهمه لوزنامه د مایع ګاز خرڅولو او اخیستلو ده. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول په عمله کې ککړ د درېو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته په برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا له هغې زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیونر ډونلډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند او سېنېټر برني سانډرز د ډیموکرات ګوند کاندیدا ټاکنې ګټلې دي.
د خبرونو له دلندي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوسما هارون بچا عملی حامد زاده او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.